قبل كده ما شام شپاش بجنس وي السلام عليكم دا زادي راديو دا پښتو ما شمنه خبري مجلې ته موزه فريبا ظاهر هر کله کوم په دې خبرونه کې به طالبانو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبرداري ووري چې وایي کډر دله د سولې په برخه کې رمستسوي فرصت د لاس ورکړي نو پروي د دوی پر غړوي بل خو د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دند ورکړي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه د امریکا د پالیسي په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي نو راپورنه هم اوریدل سي خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله لودین وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 24 ساعتونو کې د کورونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کورونا ویروس د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته په بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2300 بریدونه کړي دي د دغې شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغو بریدونو کې د دواړو خواوو پر وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی
په دې 2300 کې وسلوال طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2300 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل چې په وسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو وسله نه اتیا ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي یعنی په ورځنۍ توګه باندې له کومې ورځې چې طالبانو له امریکا سره د سولې تړون مذاکره دي په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي
خاغلی فیصلو ویل طالبانو همدا پرون هم د دوی د اوربند غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی دی ملي امنیت شورا وایي پر روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي او یوازې تېره اونۍ کې 239 طالبان وژلي او 210 یې ټپیان کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د زابل والی وایي د امنیتي ځواکونو تر مداخلې وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا د رئیس او غړو ترمنځ وسلواله شخړه پای ته رسېدلې رحمت الله یارمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په کلات ښار کې د ولایتي شورا د رئیس عطاجان حق بیان او د دې شورا د نورو غړو ترمنځ لفظي او وسلواله شخړه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې بلخوا د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې نن یې د شورا د نور غړو سره د دې شورا په ودانۍ کې غونډه کې د ګډون نیت درلود چې د عطاجان حق بیان لخوا ورباندې ډزې شوي او د شورا ودانۍ ته یې د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې په عین وخت کې د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان بیا والي رحمت الله یارمل تورنوي چې د کورونا لپاره په اختصاص شوو پیسو کې فساد کړی او غوښتل چې دا کار د شورا په غړو تایید کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 423 مشکوک ناروغان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 433 ته پورته شو له دې ډلې څخه باندې 200 بیرته روغ شوي دي خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې کمی شوي او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي ډونالد ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا هسپانیا فرانسې مکسیکو اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبت پیښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لاس کمی شوي دي د همداراز وویل چې د دې ویروس کابل په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر هم په سلو کې 40 لږ شوې دی په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,144 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو امریکایانو شمیر نږدې 250,000 ښودل شوی د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا وایرس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي، دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پیښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000+ کسان په کورونا اخته شوي. تر اوسه 190,000 کسان دغې ویروس مړه کړي دي او نږدې 800,000 کسان بیرته روغ شوي دي. او وروستی خبر هم دا چې هنګری او چین د بوداپست او بلګراد ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د بیا رغونې لپاره د پور یوه هوکړه لاسلیک کړه. د دغې هوکړې له لاسلیک سره به هنګری کې د دغې پروژې کار چې له څو کلونو راهیسې درېدلی و بیرته پیل شي. دا پروژه د چین په نوښت د یوې لارې او یو کمربند پروګرام یوه برخه ده او د دغه پروګرام په چوکاټ کې لومړی ځل دی چې چین په اروپایي ټولنه کې دومره لویه پانګونه کوي. د هنګری د مالی وزیر ویلي، د چین پور 1,855,000,000 دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
راتلونکو څلېرویشت ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.8، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.12، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.14، مزار شریف اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.15، او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23.14.
دوستانو بیا هم شرق لست اله خان محمد سینز خموده افغانستان ده هوا حالات واردل و سم ورزو ده خبروانی پاعت برخیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی په غاړه وي. د دې شورا ویان جاوید فیصل:
زما غوښتنه دا وه چې وسله وال طالبان سوله وکړي، او متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. دا به هم واري چې د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیاري کېدو غوښتنه کوي.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې ښوونکي چې په رادیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د کورونا وایروس واکسین ته څومره نږدې شوی یو؟ په دې اړه هم یو راپور په همدې مجله کې اورېدلی سي. د خبرې مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداری ورکړی که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریغه غږونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان خبرداری ورکوي چې که طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي، ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپلو حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3,000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرکزوب لاړولې ده.
لور تر وروستي تحرکات چې وسلوال طالبانو په تیرو 15 ورځو کې درلودله چې هغه سرغړونه ده د دوی د خپل تړون څخه ټولو ته جواب ویل سوی دی. خپلو طالبانو 2,000 نفره په دغو تحرکاتو کې چې د افغان ځواکونو له طرفه څخه جواب ویل سوی دی. وسلوال طالبانو ته هم مرګژوله پکښې اغوښتې ده چې هغوی هم بالاخره له درجه څخه مسول نه دي پاته. زموږ غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس
کاغلی فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1,500 طالب بندیان خوسی سي چې تر اوسه 1,550 له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل سوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان یې آزاد کړي چې په لیست کې نسته. خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلي چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړه راکمه کړي او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپلې امنیتي پوستې جوړي او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناټو سازمان هم د طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای.
ورته کې کاملا آتش بس اور بند وکا اشرف غنی څنګه زره بندان خوش کا یو خوانه به د امریکا مرسته جاری شي او بل خوانه به طالبان باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کی نوی اور بند ته مجبور کی او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلی وقال وای ک طالبان تاوتریخوالی راکم نکری او رزبلیتا د عام خلکو وزل زیات سی په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به له لاسه ورکړي. فیروزه سیسی آزادی رادیو کابل.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا په همدې ډول کې وایي چې که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنې ونه مني د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړې ده. دا مرکه زما همکاري فیروزه عزیزي کړې په ګټه به سره وو.
او د دوه کې اساسي نقش لوبول شو او اساسي نقش لري. یو دا چې طالبان لپاره د جګړې یوازینی بارګنینګ چپ کاری یعنی دوی لپاره فقط یوازینی وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت ته امریکایانو سره په خبرې وکړي. جګړې د کتلې لپاره یا جګړه مال ډل لپاره جګړه وسله وسینه بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کوم غوښتنه کیږي د اوربان لپاره طالبان نه مني رد ځواب ورکوي د خپل پراتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدای ته چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولست قابل د منل نه وسی. یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیل خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متجرره کیږي د هغوی فامیلونه د هغوی اولادونه وژل کیږي په عین زمان کې هغوی مستقیما متجرره کیږي. دوی لپاره حداقل هیڅ به کوسه د سولې یو هیله پیدا شي وسی آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سولې یو اهمیت ترلاسه کوي. په زمن کې کروان وضعیت مختلف شي ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي بل اخره یو حتی ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خند ایجاد شي. دا هغه لاتونه چې په سوره باندې بد هغه دی پرې باسي. اما زه هیله مندې ما چې کچېته منګه د سولې روان وضعیت ګورو دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره پرمختګونه شوې دي د طالبانو بدن خوشکیږي افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی. ولی د حرکت یو سلو ده ممکن تخنیکی مسلې پکې وسیږي ولی هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی ده دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او په جګړې پر کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بل اخره پراتلونکي کې چې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر ووسی هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړي تر څو هغوی اوربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د 15 بندیانو خوشی کول یو هدف ته د سولې د اګریمنت او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي دا یو نامعقول برداشت ده. زمونږ چیرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سوری پر وړاندې سرخم دی. په هغه زمانه کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه به چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې ځای کې باید خنډونه هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد سادات.
آزادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږنوي او د فم پر سل اشاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې اوریدلی سي. د امریکا کانګرس یو مطالعاتي ټیم ته دنده ورکړی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ په برخه کې خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکا د سول انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي دا ټیم د وړو او په کار پوه کسانو څخه جوړ شوی او د سیاسي مسایلو په اړه به مطالعه وکړي. خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د امریکا د کانګرس نوی جوړ شوی مطالعاتي ټیم به د افغانستان د سولې د بهیر او د دغه هیواد د سیاسي، اقتصادي او نظامي موضوعاتو په اړه خپل ارزونې پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د دغه سوارلس کسیز ټیم کار د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی رئیس جنرال جوزف دنفورد، د هغه هیواد د سولې انسټیټیوټ د عمومي رئیس او دغه شان د کانګرس د یو مخکینی غړي لخوا په ګډه مخته وړل کیږي. په افغانستان کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا وایي د دغه مطالعاتي ټیم د ارزونو پایله چې ډېری غړي تقاعد شوي کسان دي د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د پالیسۍ جوړولو په برخه کې ډېره ارزښت لرونکې وي.
مطالعات زیات یک اهمیت ارزش خاص د سنای امریکا بر حکومت امریکا
کانګرس او د امریکا حکومت په د دغه ډلې مطالعات ته ډیر ارزښت ورکړي ځکه فوق العاده ورپورې پلاوي دي. د افغانستان د راتلونکي او سولې په اړه به د دغه ډلې وړاندیزونه د امریکا د حکومت او کانګرس د پالیسیو په برخه کې او د افغانستان سره به د چلند په تړاو د اهمیت وړ وي.
خاغلی ضیا وایي دغه مطالعاتي ټیم چې درې میاشتې مخکې جوړ شوی 15 سلاکاران هم لري چې هر یو یې په یو ډول په افغانستان کې د خدمت مخینه او ښې تجربې لري. د نوموړي په خبره د دغه ټیم وړاندیزونه به په 2021 میلادي کال کې د امریکا حکومت او کانګرس ته وړاندې شي او د امریکا حکومت به پر بنسټ په مسؤولانه ډول د افغانستان پر وړاندې عمل وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس احسان ضیا ټینګار کوي چې دغه ټیم ارزونه بل افغانستان او سیمې پراخي وي او په خبره د افغانستان لپاره به هم ارزښت لرونکي وي.
تمام ممالک زی داخل، جناهای زی داخل، اروپا، ناتو،
ټول هیوادونه او خپل خواوی اروپا، ناتو، د سیمې او منځنۍ اسیا هیوادونه د پراختیا د برخې متخصصین، حکومتولي، سوله او نور رنګاړي. دغه اقدام د افغانستان د راتلونکي لپاره نیک تصمیم دی ځکه د افغانستان په اړه د امریکا حکومت ته د ناڅرګند تصمیم اجازه نه ورکوي.
تاکل شوی و چې دغه ټیم د افغانستان د سولې د بهیر او دغه شان د دغه هیواد د سیاسي او نظامی موضوعاتو په اړه خپل لومړني کارونه پیل کړي، خو په خبره چې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د رامنځته شو ستونزو په اساس ځنډېدلې دي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ خلاصه د ریډیو او دوستانو لکه څنګه چې تاسو هم خبري است د افغانستان په ګډون د نړۍ ګڼ هیوادونه د کورونا وبا سره لاس او ګریوان دي او دغه ویروس په ډیرو هیوادونو کې هر ورځ په سلګونو او حتی په زرګونو قربانۍ اخیستې دي او اخلي. نو یوه پوښتنه چې د ټولو سره مطرح ده دا چې د کورونا واکسین ته څومره نږدې سوي. د کورونا په ویروس ته اخته شوي کسانو د درملنې لپاره له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. په دې اړه نور جزئیات به د عصمت فروان په راپور کې واورو.
په امریکا کې د کووید 19 له ناروغۍ څخه د خشبیو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا به علاج ناروغي پرې تداوي شي. تیفاني پینکري یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې ځواب وي. تیفاني پینکري اوس ښه شوې ده. د کووید 19 ناروغي تیره کړي، شاید له نورو سره مرسته وکړی شي. پیکنی د لومړنیو کسانو څخه ده چې د هغې د وینې له پلازما څخه د کووید 19 د نورو ناروغانو د درملنې لپاره په نیویارک کې کار اخیستل کیږي. د دې ډول درملنې په اړه د بلومبرګ د جان هاپکنز د عامې روغتیا پوهنتون ډاکټر آرترو کاسګیوال وایي ډېره اسانه ده د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انتیباډي لري چې وایرس وژني، دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده نه هغه چې سرې حجرې لري. د دوی وینه انتیباډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوی یا وقایې لپاره پیشکاری کیدی شي. د روغو شویو کسانو د انتیباډي تزریق د کرونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغو شویو کسانو د انتیباډي تزریق د کرونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کرونا سره د مبارزې لپاره نوې خو ناتایید شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ دیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه. ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکي ټینګار کوي چې د کرونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د نیویارک په مونسینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغو شویو کسانو پلازما ورکړل شوې ده. په مونسینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوو اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي. مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي، دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید د ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکټرانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالې نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. د ژغورل شویو قواوو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیا کولی شي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغو شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي. خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کرونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د غزنی اوسیدونکو وایي چې د پوهنې ریاست له لوري ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله ښوونځي رخصت شوي دي او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګانو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
په غزنی کې ډیری وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په لاس تر رادیو راګرځېدلې وي. دوی له دغه رادیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځي درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی.
لطفاً برنامه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرف د تاسو لپاره د تنظیم شوې دي، بل هیڅ هدف او مراد لدی څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقه چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیویي زده کړو سره ناوله ده دي. محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه بې تجربې ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
له بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په رادیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولی شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي، یا هم شاګرد د راډیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمینه په دې مورد کې ترنینګ ورکړي، مثلا ته وښوه شي چې تاسو څنګه کولی شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په صنف کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوئ.
دیرش کلن آقا گول هم ورته غوښتنه لري.
موږ دا غوښتنه را لدی دغه چې مثلا داسې ښه استادان راولي چې د ماشومان سم زده کړه وکړي، او بل په دې رقم سره زده وسي وایي نه شي کولی داسې درس زده کړي، او د دې دغه باید نور هم د کیفیت ورسم کړي چې د ماشومان سم زده کړه وکړي.
د غزنی د خوږیانو ولسوالۍ عبدالوهاب بیا د راډیوګانو له درسونو څخه خوشحاله دی. دا وایي تر څو پورې چې د کورونا وایرس ویره ختمه سوې نه وي تر هغوی دې دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لالي کنټرول اورېدو ته ناست یو، جنوالی دی سي او درسونه زده کولای هم سي. تر څو چې مکتبونه نه دي شروع سي دا درس باید دوام وکړي.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نور هم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی، او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي، خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کې موږ هره ورځ تلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولی شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو موږ ورځ تر بلې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت سوي، او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د راډیوګانو او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
او روسي راپور دا چې په داسې حال کې چې 800 بهرنیو اتباعو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې، خو دغه هیواد لا تر اوسه د پناه اخیستنې قانون نه لري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي دوی دغه قانون 15 کاله د مخه جوړ او عدلي وزارت یې استولی، خو تر اوسه یې د تصویب او توشیح په برخه کې اقدام نه دی سوی. خطر پر دیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغانستان په نورو هیوادونو کې په میلیونونو کډوال او پناه غوښتونکي لري، خو داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتونکي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې چې دې وزارت ته په واک کې ورکړي، د یو شمېر هیوادونو 821 وګړو په افغانستان کې د پناه اخیستنې غوښتنه کړې. د دې وزارت چارواکي په دې پناه غوښتونکو کې د ایران، عراق او تاجکستان هیوادونو وګړي ډېر دي چې دا مهال د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له ملاتړ برخمن دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار ویان عبدالباسط انصاري د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستنې قانون د نه تصویب او توشیح په برخه کې دوی د کډوالو لپاره څه نشي کولای. د ښاغلي انصاري په خبره د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې د کډوالو وزارت لخوا چمتو عدلي وزارت ته واستول شو، خو تر اوسه یې د تصویب او توشیح په برخه کې اقدامات نه دي شوي.
اگر پاس شوه و به مجرای عمل گذاشته شوه
دوی که چرته دغه قانون پاس شو تطبیق شي، مونږ کولای شو چې په افغانستان کې د کډوالو تعلیم، تحصیل، کار او نور برخو کې خدمتونه وړاندې کړو. د دې قانون د اجرایی کېدو سره مونږ کولای شو چې د خلکو لپاره د خدمت جوګه وګرځو.
انشاءالله د دې قانون میتونیم که مسئولیت مصدر خدمت به اونا باشیم.
په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت هم مني چې د پناه غوښتنې قانون 15 کاله مخکې دی وزارت تاسوول شوی، خو وايي دوی دغه قانون له کره کتنې ورسته کابینې تاسوولې دی، خو کابینې به هغه وخت په دې برخه کې پریکړه وکړي چې د پناه غوښتنې قانون او د تابعیت اخیستنې قانون د جلا جلا جوړ او تدوین شي. د دې وزارت د تقنین برخې رئیس عبدالمجید غنیزاده وایي په دې قانون کې د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د نظریات په پام کې نیولو سره د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې یاد قانون بیا ځلې کابینې ته واستول شو.
قانون اله طرحش فعلا غرض شمولیت د اجندای کابینې جمهوری
دی. دغه قانون اوس مهال د کابینې په اجنډا کې د شاملولو په خاطر د انسجام په اداره کې دی. هر کله چې وضعیت عادي شي ممکن زموږ تقنیني اسناد د کابینې په اجنډا کې شامل شي، چې د کابینې د تایید وروسته بیا موږ کولی شو خپل اقدامات وکړو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا چې په دې برخه کې قانون نشته دوی د کډوالو لپاره هیڅ هم نشي کولی او غوښتنه یې دا ده چې دغه قانون ژر تر ژره اجرایي حالت خپل کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونې راسره واورېدلې. که بیا هم غواړئ چې زموږ خبرونې تکرار واورئ نو د ازادي راډیو ویبسایټ ته ولاړ سئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. پښتو مجله مو همدومره وه. دري مجله زما همکار جاوید نوی درته وړاندې کوي چې استودیو ته راغلی. ښه راغلی.
تشکر. خسته نباشین. فریبا جان سلام عرض میکنم، شام همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است.